په کابل کې د مسګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم تر ډیره د افغانستان د سولې اړوند بحثونه او څرګندونو باندې راپورونه لرو چې د خبرونه ډیره برخه همدې ته ځانګړې سوې ده. دغه راز به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم واوري چې په پښتونخوا او بلوچستان کې پر مظاهرچیانو د تشدد په خاطر د افغان ولسمشر اندېښنه رد کړې ده. مخکې تر دې چې دغه راپورونه واورو، له فرشته جلال عزیز څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن وویل چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سوله ییزو مظاهرچیانو سره بد چلند د اندېښنې وړ دی. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره وایي د افغانستان حکومت باید د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو له لورې د جنسي زور زیاتي تورونه او ادعاوې وڅېړي. او د امریکا پوځ اعلان کړی چې له اسرائیل به د آیرن دوم په نوم د میزایلو دفاعي سیستم واخلي. د افغانستان ولسمشر نن ویلي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سوله ییزو مظاهرچیانو سره بد چلند اندېښنې وړ دی. ولسمشر غنی نن پر ټویټر لیکلي چې هر حکومت د اخلاقي مسؤلیت لري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد چې د ټولې سیمې ګډ امنیت تخریبوي د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. د دې خبر په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر ټویټر لیکلي چې د پاکستان په چارو کې داسې څرګنده مداخله ردوي. قریشی نن پر ټویټر لیکلی چې داسې غیر مسؤلانه بیانونه دوی بې ځایه مداخله ګڼي او د افغانستان رهبرانو ته غوره ګڼي چې د خپل هیواد په کړاوونو فکر وکړي. په بلوچستان کې د فبروري په دوه د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبری پلاوی غړی ارمان لوڼی د لورلایی په سیمه کې په سوله ییزه مظاهره کې تر ګډون وروسته ووژل سو. د ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد د پاکستان په ډیرو لویو ښارونو او حتی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلکو احتجاجي مظاهرې وکړې. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه پای ته ورسېده او په غونډه کې د دواړو خواوو مشرانو ویلي چې بریالۍ خبرې کړې دي. د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په مسکو کې د افغانستان یو شمېر سیاسي څیرو او د طالبانو په قطر کې د طالبانو د دفتر استازو سره وکتل. د افغانستان له لوري د سیاسيونو مشري د افغانستان په خواني جمهور رئیس حامد کرزی کوله. په دې غونډه کې یو ګډونوالی فوزیه کوفی نن پر ټویټر لیکلی دی چې په غونډه کې پر مهمو مسلو لکه د افغانستان پر ملي امنیتي ځواکونو خبرې وشوه او غوښتنه وسوه چې په دې برخه کې اصلاحات راشي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره وایي د افغانستان حکومت باید د فوټبال د ملي لوبډلې د شلو غړو لخوا د جنسي زور زیاتي ادعاوې جدن وڅېړي او تورن کسان باید محاکمه کړي. د ادارې نن له نیویارک په خبر پاڼه کې ویلي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون باید د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي چې مجرمین محاکمه کړي، عیني شاهدان او انجونې فوټبالیستانې مسؤلې وساتي او د جنسي تشدد د قربانیانو سره انصاف وکړي. د افغانستان د انجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو په نومبر کې دا کړې وه چې د فدراسیون مشر کرام الدین کریم چې دنده یې ځنډېدلې ده او ځینې چارواکو د لوبډلې له غړو سره جنسي زور زیاتی کړی دی. کرام الدین کریم او د فدراسیون نورو تورنو کسانو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی ګلالۍ اسماعیل تر تقریبا ډېر ساعته بې درکۍ وروسته وموندل شوه. ګلالۍ اسماعیل د فبروري په 15مه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې د غړي ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد په اسلام آباد کې سوله ییزه مظاهره کې د ډېر نورو کسانو سره نیول شوې وه. هغې نن د ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ ډول تحقیق نه دی ورڅخه سوی، کوم تور نه دی ورباندې لګېدلی، تر ذهني فشار لاندې وه، خو فزیکي زور زیاتی نه دی ورسره شوی.
دای زه په ګاډي کوم پر کومه نه درو نو ماته دا د غوښه چې دای ما دا کوي چې دای ما باندې انکاونټر پلان دی. نو زما په ځان کې دا چې دای ما ته وایي په داسې چارو کې چې د ګاډي نه کوز شم زه په پلان نه کوسې کوم با زمزه که چاغه ورډي ما د شان او لی اور بیا بغوي چې تا تختل نه مونږ وښتل کنه نو ما چې کم از کم داسې ټول باندې نه جوړې نه ما په مایند کې دا چې ګاډي نه باندې کوسې کوم که هر سره سره کوي کو وهل کوي کا سره ګاډي ته بناستم کوسې کوم بنا.
کولالی اسماعیل په 2018 میلادي کال کې په اروپا کې د انا پولیتکوفسکا جایزه هم ګټلې وه. د امریکا پوځ اعلان کړی چې له اسرائیل به د آیرن دوم په نوم د میزایلو دفاعي سیستم واخلي. د میزایلو دا دفاعي سیستم د رادار شبکه لري. دا سیستم د لنډ واټن ویشتونکي راکټ شندولای سي. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي چې دوی به دا سیستم ازموي او خپلو ځمکنیو او هوایي ځواکونو ته به برابروي. د اسرائیل صدر اعظم پر امریکا د دې سیستم خرڅول د ځان لپاره برای بللی دی. د روسیې پولیسو د یهوه شاهدان په نوم د ویدینی ډلې څو غړي نیولې دي. په روسیه کې له 2018 میلادي کال راهیسې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی. د روسیې په شمالي سایبیریا کې د هغه هیواد د کورنیو چارو وزارت سیمه ییزې ادارې ویلي چې نیول شویو کسانو پر نورو خلکو ځانونه برګڼل او تبلیغ یې ورته کاوه. او د لندن په هایګیټ هدیره کې د کارل مارکس د قبر پر شناخت نه څرګندو کسانو حمله کړې او تخریب کړې ده. د کارل مارکس د قبر مجسمه چې د برونزو څخه جوړه سوې او د قبر د شناخت ډبره په بریتانیا کې په بې ساري تاریخي اثارو کې ګڼل کېږي. د بریتانیا یوې ادارې چې د هایګیټ هدیرې ساتنه کوي ویلي چې حمله نوې ده او په همدې ډول شوې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د حکومت د سولې اجنډا او ملي ګټې په پام کې ونیول سي. د دغه ریاست مرستیال وین امید میسم
زمون دریز زاده کله چې موږ طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینو خبرې ترې وکړو سولې لپاره ملي اوال حکومت اجنډا باید په نظر کې نیسو.
په دې اړه به د یو کارپو نظر هم واوري. په یو بل راپور کې دغه ورځ د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون ته مشر خبرې واوري چې وایي له تروریزم سره د مبارزې لپاره لا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا سته. دغه ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په پښتونخوا او بلوچستان کې پر مظاهرچیانو د تشدد په اړه د افغان ولسمشر اشرف غني اندېښنه رد کړه. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او کور کلی د دې خبرونه برخه دي. ورته د خبرونه د سر موضوع ته د افغان حکومت اجرائیه ریاست ویل طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د حکومت د سولې اجنډا او ملي ګټې په پام کې ونیول سي. د دغه ریاست مرستیال وین امید میسم د څرګندونی د مسکو د غونډې پایلو ته په خبرګون کې د پنځمې پرس ازادي راډیو ته وکړه. د پداسال کې د چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د ورځنی غونډه په نهمادیز پریکړلیک سره پای ته ورسېده. رحمت الله افغان راپور راکوي.
د مسکو د غونډې پایلو ته په خبرګون د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید د قربانیو په پایله کې ترسره شوي ارزښتونه او لاسته راوړنې خوندي سي. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانون پر بنسټ هر افغان د سولې په اړه د خبرو حق لري خو ملي ګټې باید ورته سري کرښي وي.
زمون دریز زاده کله چې موږ طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینو خبرې ترې وکړو سولې لپاره مسله دا ده چې ملي اوال حکومت اجنډا باید په نظر کې نیسو. ملي د افغانستان ملي منافع باید په نظر کې نیسو. ځینې لاسته راوړنې او ارزښونه چې په دې ورسته کلونو رامنځته شوي دي د قربانی ورکولو په ترڅ کې دا باید په نظر کې نیسو.
د تیرسي شنبه او چهار شنبه په ورځو مسکو د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ د خبرو کوربه وو. د غونډې په پایله کې په یو نهمادیز پریکړلیک هم موافقه وشوه چې پکې د بهرنیو ځواکونو وتل له سولې وروسته په ملي اردو کې سیستماتیک اصلاحات له تور لیست نه د طالب مشرانو د نمونه لري کول او د بین الافغاني خبرو دوام یې مهمې مادي جوړوي. په همدې هم موافقه سوي څومره چې جر امکان لري په راتلونکي کې به دا ډول غونډې په دوحه کې جوړیږي. په خاني ولس مشر حمید کرزی او د طالبانو د پلاوی مشر عباس تانکزای چې د غونډې مهم ګډونوال ول د مسکو غونډې بریالي بللې ده. د افغان حکومت پلاوی په دغه غونډه کې ګډون وکړی او دا غونډه یې بې ګټې بللې وه. که څه هم تر اوسه د مسکو د غونډې پایلو ته په غبرګون د افغانستان جمهوري ریاست څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، د طالبانو سره د ځینو افغان سیاستوالو غونډه چې د روسیې په بلنه په مسکو کې ترسره سوې وه د سولې په اړه یو سیاسي او علمي بحث او هغه اعلامیه چې د غونډې په پای کې خپره سوې ده د دوه ورځنیو خبرو لنډیز ده چې د سولې په برخه کې اجرایوي پایلې نه لري. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی وای د مسکو غونډه مشورتي وه،
مګر د مسکو غونډه یوازې بڼه یوازې مشورتي غونډه یو سیاسي جنبه درلود او داسې خاص مؤثریت کې هیڅ ونه لري. مګر بیا هم موږ ورته خوشبین یو چې مګر موږ چیرې دا مجبول ده
خاص صدیق ټینګار کوي چې د سولې په اړه هر ډول غونډه چې جوړیږي باید د افغان حکومت او یا د سولې عالي شورا استازي دې په کې برخه ولري تر څو پایلې اجرایوي ضمانت پیدا کړي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو افغان کارپوه وایي تر ډیره د مسکو غونډې ولسی بڼه درلوده او پریکړې اجرایوي ضمانت نه لري. خالد سادات ازادي راډیو ته ویل چې دغه خبرو یوازې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په اړیکو جوړولو ښه اغېز کړی دی. له ښاغلي سادات سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې په ګډه به یې وورو.
زه فکر کوم د مسکو کانفرنس غونډه تر ډیره پورې فقط ولسی ناستې لري، په دې معنی باندې چې دلته د افغانستان د خلکو نظریات تبادله شوې دي، په ټوله کې د افغانستان د جګړې په اضرارو باندې خبرې شوې دي، په عین زمان کې د راتلونکي لپاره د افغانانو په یو ګډ پلان باندې چې آینده کې څنګه د جګړې څخه راووځو یو فکر شوی دی. اما مهمه نه کیسه دا ده چې اوسه پورې د دې کانفرنس او د دې ناستې د موادو او د مفادو د تطبیق لپاره هیڅ اجرایي ضمانت نشته، یعنې له بل مره چې د افغان حکومت استازی پکې نه و، په عین زمان کې هلته د مسکو په مسکو کې د افغانستان د سفارت استازی وجود نه درلود، نو د هغه نقصه ده چې موږ نشو ویلی چې دغه ټول هغه موارد چې د مسکو کانفرنس کې ذکر شوي دي یو دواړو لوریو خصوصا د طالبان د لوري او د افغانستان د خلکو د درس نه زه ورته په ټوله معنا باندې د حکومت لاسته نشو ویلی چې وکولی شي دغه خبرې دي اجرایي ضمانت واخلي تر څو چې اجرا تضمین موجود نه وي. زه فکر نه کوم دغه خبرې او دغه مقاد د موافقتنامې دي عملی جنبه واخلي.
دغه غونډه کې د کومې موافقې چې سوې دي ملي ګټې څومره په پام کې پکې نیول سوې دي؟
ګورې د افغانستان ملي ګټې هغه وخت حقوق مومي چې موږ په یو داس مشخص پلیټ فارم کې لاړ شو یا داسې مشخص چوکاټ کې لاړ شو چې وکولی شو ځان لپاره د ملي ګټو د کرخو د تحقق هغه چوکاټ جوړ کړو. زه په دې باور یم چې د خارجي قواو شتون په افغانستان کې یو مشکل دی، پرابلم دی، د طالبانو د جګړې لپاره مشروعیت ورکړی دی. په ټوله کې کولای شي د خارجي قواو د وتو په اړه طالبان د خپلې ادعا سره د خپلې دعایې سره چې دی په افغانستان کې جګړه کې بلاخره داسې یو حالت سره مخامخېږي چې نور جګړې څخه خلاص وخلای یو مثبت پیغام لري. اما مهمه خبره اوس دا چې دا خبر د خارجي قواو شتون او د دې وتلو په اړه باندې ولسمشر پوخانی ولسمشر حامد کرزی یا د سر سیاسيون چې تللی دي هیڅ نو اقدامات نشي کولای، ځکه اوسنی اشخاص چې مسکو کانفرنس کې شرکت درلود ګډون کړو او دغه ګډونوال د امریکا په اړه باندې د امریکا د سیاست په اړه باندې هیڅ تصمیم نشي ولې، په عین زمان کې د اوسنی حکومتي ساختار او چوکاټ په اړه باندې هیڅ تصمیم نشي ولې. په ټوله کې فکر کوم چې د مسکو د کانفرنس دا خبره چې د خارجي قوا وشتن په افغانستان کې لوی ستونزه ده او دا باید وځي افغانستان څخه یو ټیمټیبل جوړ شي، دا د افغانستان خلکو ته ذهنیت ورکړي تر څو د طالبانو ادعا او د طالبانو د غدایت چې د جګړې لپاره دوی استعمالي دا بل اخر سقوط پیدا کوي او دا سقوط د افغانستان په ګټه باندې دي. خبره چې ګویا امریکایان وځي او طالبان له جګړې څخه خلاص اخلي، اما د دې خبرې د تطبیق لپاره بیا هم د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هغه خبرې چې راتلونکي کې تر سره کېږي دا باید روښانه شي چې امریکایان کله او څنګه وځي.
دا سوال سوي دي چې په راتلونکي کې به دا ډول غونډې په دوحه کې جوړیږي، که چېرې راتلونکي کې دا ډول غونډې جوړیږي د افغانستان د سولې له بهیر سره څومره مرسته کولای شي؟
په رواني ذهنیت مرسته کولای شي، مثلا د افغانستان خلکو ته رواني ذهنیت ورکولای شي چې موږ د سولې لپاره هیله مند وسو. مثلا د ولسمشر پوخانی ولسمشر حامد کرزی په شمول زیاتره هغه سیاسي چارواکي چې د حکومت کې د افغانستان په چوکاټ کې د افغانستان د نظام په دغه کې لوړ پوړو چارواکي ول، د دوی خبرې د طالبانو سره د افغانستان خلکو ته یو ذهنیت ورکوي چې ګویا د سولې لپاره موږ د سولې لپاره یو لار پرانیستل شو، دغه لار باید تعقیب شي. هغه طالبانو د جنګیالیو لپاره هم یو پیغام لري چې دوی بلاخره تر اخره پورې په جګړه باندې باید اعتقاد ونه کړي، په جګړه باندې باید تر اخره پورې اعتقاد ونه کړي. د جګړې پر ځای باندې طالبانو په داخل کې طالبانو له اړخه هم یو بل بدیل چې هغه د سولې او د مذاکراتو لار د شتون لري. نو زه فکر کوم چې پرواني دواړو سترو کې هم افغانستان سره کې هم د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ټول ولس په رواني ذهنیت یو مثبت پیغام درلودل شي، ولی مهم مذاکرات افغان حکومت او طالبان ترمنځ.
د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات و
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس په د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هغه څرګندونې راوخلو چې په پښتونخوا او بلوچستان کې په مظاهرچیانو د تشدد په خاطر د افغان ولسمشر اندېښنه رد کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په ټویټ کې لیکلي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سولې مظاهرچیانو پر ضد د تشدد له امله سخت اندېښنه لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ټویټر باندې د افغان ولسمشر اشرف غنی ورسته خبري رد کړي او هغه ښکارا لاسوهنه بللي. قریشی ویلي افغان مشران دي د افغانانو په جدي ستونزو تمرکز وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن پنځمه ورسته له هغه ټویټ وکړ چې د فبروري په 2مه په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مسؤل ارمان لوړی د وژلو په خبرګون خلکو څو ورځې مظاهره وکړي او پولیسو بیا ځینې مظاهرچیان بندیان هم کړل. ښاغلی غنی په ټویټ کې ویلي افغان حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په سولېزو مظاهرچیانو د تشدد د کارولو په خاطر سخت اندېښنه لري. ښاغلی غنی زیاته کړي هر حکومت اخلاقي مسؤلیت لري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد چې د ټولې سیمې ګډ امنیت تخریبوي د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. په بلوچستان کې د فبروري په 2مه د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبرۍ پلاوی غړی ارمان لونی په لورلای سیمه کې په سولېزو مظاهره کې تر ګډون وروسته وژل شوی. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو او د ارمان لونی کورنۍ دا وکړه چې ارمان د پاکستان د پولیسو په حمله کې وژل شوی. د بلوچستان د کورونی چارو وزیر ضیاء الله لانګو بیا مشال رادیو ته ویلي ارمان لونی د زړه د حمله په خاطر ساور کړه. د ارمان لونی د وژل کېدو پر ضد پاکستان په ډیرو لوی ښارونو او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلکو احتجاجي مظاهره وکړه. لونی د پښتون ژغورنې د غورزنګ تر یو کلن کېدو یو ورځ وروسته وژل شو. د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په پاکستان کې پاوز او حکومت د پښتنو په زورونو او وژنو تورنوي او پراخي مظاهره کړې دي.
دوستانو زموږ اخله ازادي رادیو ری کچری د انټرنیټ سنتیا لرینو کولای سي د ازادي رادیو خبرونه پر وی پنه هم واوري او راپورونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو .com. یو ځل بیا ورګرځو د افغانستان د سولې مسایلو ته. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مشر وایي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره لا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا سته. نصر احمد غوریانی د پنځمه پرز ازادي رادیو ته ویل چې بهرنی ځواکونه باید د وضعیت کېدو او پوره ډار څخه وروسته لدې هواد څخه ووزي. جزئیات نسیم شفقه کوي.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې لا تر اوسه په افغانستان کې شرایط دې ته نه دي برابر چې له دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته مهال ویش وټاکل شي. د دغه کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی وایي چې لا هم تروریستي ډلې د افغانستان سیمه او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ بلل کیږي او باید دا موضوع په پام کې ونیول شي. خاغلی غوریانی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کڅه هم افغان امنیتي ځواکونه اوس خې ورتیاوی لري، خو لا هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ او مرستو ته اړتیا لري.
این نیروهای تروریستی کارهای تروریستی در سطح دنیا دارن. اگر
دی وای تروریستی دلی د نړۍ په کچه فعالیت لري او کواک ته ورسیږي بیا به هم د تیرو دولسیزو په سیر شټول نړۍ له القاعده څخه اندېښمنه و بیا به هم هماغه شي. زه اوس لازمه ګڼم چې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري، ځکه چې افغانستان او د دې هیواد امنیتي ځواکونه د هغوی قاتل ملاتړ ته اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه کوم مهال ویش نه دی ټاکل شوی. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ضد او نقیضې خبرې وکړي. د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال او د مسکو د وروستۍ غونډې ګډونوال عبدالسلام حنفي وویل چې له امریکا سره د هغوی د موافقې پر اساس تر نږدې دریو میاشتو به نیمایي امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. خو د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشر شیرمحمد عباس ستانکزي دا خبره رد کړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې. په عین حال کې د امنیتي چارو پو باریارز انتقاد کوي چې په تیرو 13 کلونو کې بهرني ځواکونه ونه تولیدل چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي. دی وایي چې لا تر اوسه هم په دې هیواد کې وضعیت کړکېچن دی او بهرني ځواکونه باید په دې برخه کې مسؤلانه عمل وکړي.
د بهرني ځواکونو وتل په هیڅ صورت په داسې شکل باندې نه دي متصور چې دلته ټول مشکلات پر ځای پرېښودل شي او بهرني ځواکونه واوسي. بهرني ځواکونه دلته یو خاص مسؤلیت لري، یعنې دا چې نسي کېدلی چې په افغانستان کې حالت تر پخوا متشنج پرېږدي او دوی واوسي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د کانګرس په ګډه غونډه کې په خپلې وروستۍ وینا کې وویل چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ په صورت کې به دوی وتوانېږي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور راکم کړي. له بل پلوه د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم وایي چې هیڅوک په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو دایمي حضور نه غواړي، خو د ده په خبره اوس مهال له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړیوالو ځواکونو حضور په دې هیواد کې یوه اړتیا ده.
بیا هم پر همدې مسلې تم کېږو. د صدای مردم په نوم پارلماني ګروپ وایي طالبان داسې غوښتنې لري چې په هیڅ ډول خلکو ته د منلو نه دي. د دغه ګروپ ویاندي جنرال نظیفې زکی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو غوښتنو په منلو سره هر څه باید له سره پیل سي او څو کلنې لاسته راوړنې ټولې په اوبو لاهو کېږي. فیروزه عزیزي د دې راپور جزئیات راکوي.
د صدای مردم په نوم پارلماني ګروپ وایي سوله باید داسې راشي چې هیڅ خوا توان ونه کړي او 13 کلنې لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. د دغه ګروپ ویاند جنرال نظیفې زکی د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل طالبان داسې غوښتنې لري چې په هیڅ ډول خلکو ته د منلو نه دي. دوی یعنی طالبان داسې غوښتنې لري چې د افغانستان د خلکو 13 کلنې لاسته راوړنې او زحمتونه بیرته صفر کېږي او هر څه باید له سره پیل شي چې دا خلک نه مني. یو شمېر خو دلته نه ول، هر خوا ولاړل او چې هیواد ارامه شو راغلل او اوس د وطن پالنې خبرې کوي. خو هغه کسان چې په دې هیواد کې وو اصلي متضررین دوی دي او باید د دې خلکو په مذاکراتو کې د دوی نظرونه په پام کې ونیول شي. اغنی زکی که څه هم په مشخص ډول دغه غوښتنې بیان نه کړي خو ټینګار یې وکړ چې افغان ښځې باید بیا له خپلو ټولو حق حقونو بې برخې او په درو نه وهل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تازه یو شمېر سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره کتلي او په دغه غونډه کې تر ډېره د جګړې د ختمېدو او سولې ته د رسیدلو لپاره غوښتنې مطرح شوي او بحثونه پرې شوي چې دواړو خواوو هیله بښونکي بللي دي. د افغانستان د پولیسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیس فوزیه کوفي هم دغې غونډې ته ورغلې وه. خو اغلې کوفي ازادۍ راډیو ته ویلي چې د مسکو په غونډه کې د ښځو په اړه د طالبانو په 14 مادي بیان کې په راتلونکي احتمالي حکومت کې چې طالبان به هم پکې رول لري د ښځو د موقف په اړه مثبت ټکي راغلي دي. خو نوموړي دا هم وایي چې د دغو بیانونو برخلاف وسلوالو طالبانو دا مهال تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د نجونو ښوونځي تړلي دي. په روسیه کې افغان سیاستوالو سره د طالب استازي په غونډه کې طالبانو د اسلامي شریعت پر وړاندې کې ښځو ته د تعلیم او کار کولو حق خوندي وباله. طالب استازي شیر محمد عباس ستانکزي په دغه غونډه کې له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لری کولو او د دوی د بندیانو د خوشي کولو غوښتونکي شو. نوموړي وویل چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان ووځي او د دغه هیواد اساسي قانون چې په خبره د سولې پر وړاندې لوی خنډ دی له لویدیځ کپی شوی او د تور یرغل لاندې په افغان ملت تحمیل شوی هم باید تعدیل شي. خو اغلی زکی وایي طالبانو دا غوښتنې له داسې کسانو سره مطرح کړي چې هیڅ اجرایي مسؤلیت نه لري. نوموړی د سولې د هڅو د بری په هدف د سولې په ټولو خبرو کې د افغان حکومت د استازي حضور حتمي بولي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم وایي چې د سولې په خبرو کې باید د عام خلکو نظرونو ته هم مراجعه وشي.
مانو میوند د افغانستان خلکو نظر خو ډیر مهمه ده په دې خاطر چې دا ول ساتل دا شل کال چې موږ کوم لاسته راوړنه نه ده باید سترګو نه پټې نه سي
نام فواد احمد خاصم از حکومت است چې ما مردم غریب
نوم فواد احمد د زمو غختنه له حکومت ادا ده چې زمو د افغانستان غریب بیچاره خلک سولې ته اړتیا لري د ټولو خلکو نظر دا ده چې سولې دی وسی ټول د سولې اتکیو
مخکې تر دې هم د خلکو له خوا د شکایتونو موجود و چې د سولې په تړاو خبرې ستونزې او پرمختګونه له دوی پټ ساتل کیږي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اوس به راسو کندهار ولایت د افغانستان په جنوب کې د افغان هوایی ځواک چارواکي وایي توانېدلې چې د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ په موخه د دې حوزې په څلورو ولایتونو کې د بلاک هاک هلیکوپترو په مرسته بریالي پروازونه ترسره کړي او خپلې موخې ترلاسه کړي. د هوایی ځواک چارواکو دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې د بلاک هاک هلیکوپترو د 26 تنو پیلوټانو او نشه ویشتونکو د فراغت په مراسمو کې وکړې. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د چهارشنبه په ورځ په جنوب کې د افغان پوځ د وایي لیبا کمانډان د بلیک هاک هلیکوپټرو د 26 پیلوټانو او نشه ویشتونکو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د افغان پیلوټانو ظرفیتونه لوړ سوي او توانېدلې چې د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې د مځکنیو ځواکونو په ملاتړ بریالي پروازونه ترسره کړي. جنرال رازق شیرزي وویل چې په لومړي ځل یې د تازه روزل سوو افغان پیلوټانو په مرسته د بلیک هاک الوتکو 2000 ساعته تخنیکي ارزونه هم ترسره کړې چې مخکې به د چک په جمهوریت کې ترسره کېده.
خودونه پرمختګ لکه موږ کړی دی بل ځای نه دی سوې 2007 مینه په ټول افغانستان کې د ما پلوټانو انجنیرانو د پښتنو سره چې د افغانستان سوې دی 2007 مینه نه څه موږ په کندهار کې دوه واره 2007 مینه د میاپدا سوې ده.
په دغه مراسمو کې د افغان هوایي ځواکونو امریکایي مشاور جنرال کیری هم موبایل چې د افغان هوایي ځواک ملاتړ افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو د ماموریت برخه ده. بلخوا د بلیک هاک هلیکوپټرو تازه روزل سوي افغان پیلوټان او نشیوشتون کې ډاډ ورکوي چې د وسلوالو په وړاندې به د جګړې په لوکو کې شتون ګټور ثابت شي. فریدون د بلیک هاک هلیکوپټرو افغان پیلوټ دی وایي موږ خپل د مځکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره تقریبا 80% چمتووالی لرو چې په شپه ورځ او هر ډول شرایطو کې دښمن له منځه
یوسي.
د امریکا د متحده ایالاتو ژمنه کړې چې تر 2023 میلادي کال پورې به افغان هوایي ځواک ته 150 بلیک هاک جنگي الوتکې ورکوي. تر اوسه امریکا افغان پوځ ته 10 بلیک هاک الوتکې ورکړي چې افغان ځواکونه ترې د جګړې په ډګر کې د اکمالاتو او وسلوالو ضد جګړې کې ګټه اخلي. د افغان هوایي ځواک مسؤلین پر داسې مهال د هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې سیګار په خپل تازه یو راپور کې د افغان هوایي ځواک پر وضعیت اندېښنه ښودلې. سیګار ویلي چې افغان پوځ د ټولو بلیک هاک الوتکو د ساتلو او کارولو وړتیا نه لري او تر اوسه یې کافي انجنیران او پیلوټان هم نه دي روزلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ورسوی و بحرانی مطلب تا دا امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وایی راتلون که اونی با وکوالای سی چه دا داعش دا وصلوالی دلی دا فیزیکی خلافت ماته اعلان کرد. ولسمشر ترامپ دا خبری پا واشنگتن که دا داعش دا وصلوالی دلی پر زد دا نریوال اطلاف دا غری هیوادونو دا استازو پا خوندکی کرده. پا دیار نور جزیات اجمال اندره کمی.
د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د داعش د وسلوالي ډلې پر ضد د نهاویا غړو هیوادونو د ائتلاف راټول شو چارواکو ته ولسمشر ترامپ وویل د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ زموږ د ائتلاف شریکانو او د سوریې ډیموکراټو ځواکونو په سوریا او عراق کې عملاً ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش وسلوالي ډلې په لاس کې وي آزادې کړې دي. ولسمشر ترامپ له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره زیاته کړه. موږ په تمه یو چې خپلو جنګیالیو ته کور ته په راستنېدو تود هرکلی ووایو. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د داعش د وسلوالي ډلې پر ضد ائتلاف کې د خپل هیواد متحدانو ته وویل له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل د داعش ډلې پر ضد د واشنګټن د جګړې د پای ته رسېدو په معنی نه دي. مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د چارواکو د غونډې په پرانیسته کې وویل دا ډله تر اوسه یو خطرناک واخت دی.
The fight is one that we will continue to wage alongside of you.
مایک پامپیو وایي موږ له تاسو سره څنګه په څنګه خپلې جګړې ته ادامه ورکوو. د سرتیرو وتل یو تکتیکي بدلون دی، په ماموریت کې کوم بدلون نه دی. د سرتیرو ستل تشکیلات طرحه یا هغه صلاحیتونه چې دا مبارزه پرې ولاړه ده نه بدلوي، بلکې په واقعیت کې په یو زاړه جنگ کې یو نوې مرحله ده. د سرتیرو ستل به هم غږ شي او د سوریې په اړه زموږ پالیسۍ کې بدلون نه دی.
Have remained unchanged.
دا غونډه وروسته له هغې جوړیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت اعلان وکړ له سوریې څخه ټول 2000 امریکایي سرتیري په بشپړه توګه وباسي. انتقاد کوونکو وویل چې د امریکایي ځواکونو وتل به یوه تشه رامنځته کړي چې په سوریه او عراق کې به بیرته د داعش د وسلوالې ډلې د جنګیالیو د انسجام او بیا راټولېدو سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپلو متحدانو ته وویل امریکا به د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې مشرتابه ته دوام ورکړي، خو نورو هیوادونو یې هم وغوښتل چې د دې ډلې د بشپړو رکابې لپاره دښمن پاتې شي. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانې قمندان جنرال جوزف ووټل خبرداری ورکړی و چې د داعش ډله لا هم رهبران، جنګیالي، سرچینې او مفکوره لري چې د دې ډلې هڅې تامینولی شي. د امریکا د دفاع وزارت مفتش هم په یو وروستي ریپورت کې خبرداری ورکړی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ممکنه ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش له شپږو میاشتو څخه تر یو کال پورې موده کې بیرته منسجمه شي او سوریه کې یوه محدوده سیمه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي.
په دې سره ورسېدلو د مازدیګر 4:30 یو ځل بیا له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن وویل چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سوله ییزو مظاهرچیانو سره بد چلند د اندېښنې وړ دی. جمهور رئیس غني نن پر ټویټر لیکلي چې هر حکومت اخلاقي مسؤلیت لري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. د دې ټویټ په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي لیکلي چې داسې غیر مسؤلانه بیانونه مداخله ګڼي او د افغانستان رهبرانو ته دا غوره ګڼي چې د خپل هیواد په کړاوونو فکر وکړي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې نړیواله اداره وایي د افغانستان حکومت باید د فوټبال د ملي لوبډلې د شلو غړو لخوا د جنسي زور زیاتي راوي جدن وڅېړي او تورن کسان باید محاکمه کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو په دنجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو په نومبر کې دا وکړه چې د فدراسیون مشر او یو شمېر چارواکو د دوی سره جنسي زور زیاتي کړي، خو د فدراسیون مشر او تورنو نورو کسانو دا خبرې رد کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقوقو مدافع او د پښتون غورنې غورځنګ کړي ګلالۍ اسماعیل تر تقریبا 1.5 ساعت بې درکې وروسته ومندل شوه. ګلالۍ اسماعیل نن ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ ډول تحقیق نه دی ځینې سوی، تر ذهني فشار لاندې وه، خو فزیکي زور زیاتی هم نه دی ورسره شوی. او د روسیې پولیسو د یهوه شاهدان په نوم د یوې دیني ډلې څو غړي نیولي دي. په روسیه کې له 2018 میلادي کال راهیسې د ډلې پر فعالیت بندیز دی. چارواکو د نیول شوو کسانو شمېر نه دی څرګند کړی.
مننه له فرشته جلزی. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه هم ولولی، پته مو د ازادي راډیو .com. وصل وېسال به سپورتي خبرونه راته وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د آیرلند په وړاندې ټیسټ یو ورځنۍ او شلوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. د لوبغاړو د غوروي کمیټې مشر دولت احمد زینن په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د آیرلند په وړاندې یادې سیالۍ د نړیوال جام لپاره د لوبغاړو د وړتیاو د معلومولو او چمتووالي لپاره دوی ته مهمې دي. د دغو سیالیو په بیلابیلو درېو لوبډلو کې د یو شمېر پخوانیو لوبغاړو تر څنګ څو ځوانو استعدادونو لکه اکرام علي خیل، ضیا شریفي او وقار سلام خیل ته هم ځای ورکړل شوی دی. ټاکل شوی افغان لوبډله د روانې فبروري میاشتې له 20 منټې نه د مارچ میاشتې تر 19 منټې پورې د آیرلند په وړاندې درې شلوریزې، 15 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه وکړي. یادې لوبې د افغانستان په کوربتوب د هندوستان په دیرادون ښار کې ترسره کیږي چې په ټلویزیون به هم وښودل شي. په کابل کې ورزش د نشه یي توکو دښمن دی. فورسال سیالیو په لړ کې د کابل ځوانانو او نخبګانو لوبډلو د خپلو سیالانو په وړاندې بریاوې خپلې کړې. د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د کابل ځوانان لوبډلې د یلان لوبډلې ته 8-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په دوهمه لوبه کې به د نخبګانو لوبډلې د کارتیناو ځوانانو لوبډلې نه 8-2 په وړاندې لوبه وګټله. د دې سیالیو په دوه راتلونکو لوبو کې د شنبه په ورځ د نخبګانو لوبډله د ظاهر اسد لوبډلې په وړاندې او د کابل ځوانان لوبډله بیا د یارانو د لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د فورسال دغه ژمنې سیالۍ د روان مریض کال د سلواغې له شپږمې پیل شوې چې د همدې میاشتې تر څلوېښتمې نېټې پورې به دوام کوي. او ټاکل شوې چې د هندوستان او نیوزیلینډ ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اوریزه لوبه سبا په آکلینډ کې وشي. د کرکټ د نړیوالې شورا د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې له دې وړاندې په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ وشوه نیوزیلینډۍ لوبډله وتوانېده چې هندۍ لوبډلې ته د اتیاو منډو په توپیر ماتې ورکړي. په دغه شل اوریزه لوبه کې نیوزیلینډ هندوستان ته د شپږو وکټو په زیان سره د 220 منډو هدف ټاکلی و چې په ځواب کې هندوستان د ټولو لوبغاړو په زیان سره 109 منډې جوړې کړې وې. خو له دې وړاندې د 50 ورځنیو لوبو سیریز بیا هندوستان 41 په وړاندې په خپل نوم کړی و.
اولا هم د سپورت په ډګر کې تم کېږو. له آیرلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبېدونکو لوبغاړو نومونه نن افغان کرکټ بورډ اعلان کړل. افغانستان او آیرلند د فبروري له 1 د مارچ تر 19 په هند کې 3 شل اوریزې 15 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه کوي. صفي الله ستانکزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې په ګډه به سره واورو.
د هغو افغان کرکټرانو له ډلې چې په هند کې تمرینی کمپ لګولی و له آیرلند سره د لوبیدونکو نومونه اعلان شول. په دریو شل اوریزو لوبو کې چې لومړی د فبروري په 1 په دهرادون لوبغالي کې ده، په مشهورو څیرو راشد خان، مجیب زدران او محمد نبی سربیره نوی بالر ضیا شریفي هم شامل دی. د افغان ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی وایي ملګرو یې ښه تیاری نیولی دی.
په فروری کې آیرلند سره میچونه دي، هغه نه بعد نور میچونه هم شته ترڅو کولی شو موږ ورلډ کپ لپاره یو بهترین ټیم جوړ کړو چې هغه فارم کې ریدم کې او ښه فټ انشاءالله.
د 500 ورځنیو لوبو لپاره اکرام علي خیل او ځینې نوي لوبغاړي راغلي او هم چټک بالر دولت او شاپور چې څو وخت لوبي نوي کړي د توپهون کې نور علي په شمول برته ټیم کې شامل شوي. په یوازینی ټیسټ لوبه کې چې د مارچ په 14 ده ځینې نوي لوبغاړي شته. افغانستان او آیرلند وړم 2018 کال په جون میاشت کې د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب یو ځای واخیست. دوی له یو بل سره ډیر مخ شوي چې په وروستیو کې افغان ټیم ترې مخکې دی.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ستی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 پر منځنۍ چپه 12.89 او د ایف ام پر 13.15 په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلې سي. د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسېدی. لومړی به د ملګرو ملت د مشمن لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق یا یونیسف او ازادي رادیو ګټ اونیز پروګرام اوري، ورپسې کور کلی مهیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، کمخونی یا په بدن کې دی وینې کمواله غسه ده چې انسان له بیل بیل سیستمونو سره مخ کېبل شي. نن په همدې اړه غږیږو موږ سره د داخلي برخې ډاکټر محمد اغا نواب زیدی. په پیل کې ورنه پوښتو چې ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کلونو کې په ښوونځیو کې نجونو ته یو رقم ټابلیټ ورکول کیږي چې ویل کیږي دا د کمخونۍ نه وقایه کیږي، که په دې اړه معلومات راکړي چې دا پروګرام له څه وخت نه شروع شوی دی؟
دا پروګرام چې موږ ورته د اوسپونې فولیک اسید اونیز پروګرام وایو، دا په لومړي ځل په 2018 کال کې په ښوونځیو کې شروع شو چې هدف یې دوه شیان دي، لنډمهاله هدف دي او یو اوږدمهاله هدف دي. لنډمهاله هدف دا دی چې یو کوچنی ماشوم باید د مور نه کمخونه ونیسي، او اوږدمهاله هدف دا دی چې موږ د تغذیې له نظره څنګه کولی شو سالمه ټولنه ولرو. نو په دې خاطر باندې دغه ځوانې نجونې چې دغه د 13 کلو پورې عمرونه دي یا په مکاتبو ښوونځیو کې د 5 تر 12 صنف پورې لوست کوي، همدغه ګروپ خلک دي یا ډله خلک دي چې دا سبا میندې کیږي. نو مخکې دی چې دوی میندې شي، نو دوی باید د اوسپنې فولیک اسید ذخایر باید پوره وي تر څو د دوی هغه آینده نسل چې دی یا هغه ماشوم چې دوی زیږوي باید هغه د دوی نه په میراث باندې کمخونه یا د وینې په کموالي سره مخ نه وي. نو دغه زموږ د برنامې هغه لنډمهاله هدف دی چې هغه بین النسلي کړی د کمخونۍ چې د مور نه باید ماشوم کمخونه پیدا نه شي، دا د پروګرام لنډمهاله هدف دی. بل اوږدمهاله چې په زیات وخت کې یعنی په اوږدمهاله وخت کې موږ څنګه د تغذیې له نظره سالمه ټولنه ولرو، نو همدغه و چې دغه نما په 2018 کال کې د وزارت ساتامي او د پوهنې وزارت ترمنز د یو تفاهمنامه په اساس باندې مرسته شو.
اګه درته وایي چې په کوم ولایت کې دا پروګرام هم دا وسم روان ده، انجونو ته هغه ګولې ورکوي چې دوی له کمخونې څخه وساتل سي.
دغه پروګرام په څلور دیش ولایتونو کې په دولتي او خصوصي مکاتبو کې فلحال جریان لري. خوشبختانه 1.15 میلیون انجونې هر هفته مېش کې څلور ټابلیټ د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر منې اخلي.
اکله چې په ښوونځیو کې دغه ټابلیټ انجونو ته توزیع کیږي یا ورکول کیږي، آیا ممانعت خو به نه کوي؟ تاسو کوم ستونزو سره مخ شوي؟
پروګرام یو څه مشکلات لري، به په دغه وروستیو کې ځینې مخاریب عناصر دغه سوشل میډیا بالخصوص په دغه فیسبوک کې ځینې منفي شایعات دغه ګولو په ارتباط باندې خبره کړل، چې موږ د هوادوالو بالخصوص د والدینو او انجونی چې دغه ګولو څخه استفاده کوله دوی نه لګ بدل کړی. خو د نیک مرغه موږ د مخنیوي په خاطر باندې اعلامیه خپرې شوې، دغه اتپسنګ کې بیا موږ ټي وي او رادیو سپاټونه د خلکو د عامه پوهاوي په خاطر باندې په تلویزیونونو کې شاید تاسو شاید وي موږ خبره کړل، بیا هم پراتونکو کې هم دغه پروګرامونه په پلان کې لرو چې ترڅو د خلکو پوهه او عامه پوهاوی بل خصوص د والدینو او د ټولنې دغه د اوسپنې فولیک اسید د ګولې او د اهمیت په ارتباط باندې لوشي.
دا ګولې ستاسو په خوانځي کې انجونو ته ورکوي، البته د په وړیا توګم دي، کغه مثبت تاثیرات راته وایي څومره ګټه ورته هم سوي؟
مثبت تاثیرات خوري دي که تاسو لاړ شئ خوځیو کې پښتنه وکي یا مونږ تلې او د خوځیو څخه ملیدنه کړی دا غوی لوینال مخې دوی وایي چې په خو به د ډیر کیسونه نړیری واقع دوی لرلودل چې شاګرد باندې به د میزوفیت براغه اور منی د کمزورتي علامه به اور منی راغله دوی به کلینیک کوند ته یا روغتي مراکز ته لګل دوی وسوي تقریبا په کې 85% نه بده کې کمواله راغله دي چې شاید هغه د کمخونی وجوه. د دین علاوه موږ په خپل معنی د دې په خاطر موږ دغه برنامه تطبیقي پروګرام تطبیقي چې وګورو چې آیا مثبت اثرات لري که نه لري، د دې لپاره موږ یو سروي وکړل یو پلټنه وکړله چې د سایرا په نوم یو دریمګړي کمپنۍ و چې هغه په څلور ولایتونو کې چې هغه د سروي میتود سي چې دوه ولایتونه همداسې انتخاب کړل چې په هغه کې دغه پروګرام یو کال نه زیات تطبیق شوی او دوه ولایتونه همداسې انتخاب کړل چې هغه د کال نه کمه موده کې چې په دې کې څلور ولایتونه ننګرهار، کونړ او نیمروز فاریاب دغه سروي نتیجه موږ داسې وښودله چې هغه انجونې چې هغوی زیات دغه ټابلیټ اخیستي یا ګولۍ یعنې د کال نه زیات استفاده دی کړې ده، د دوی دغه د وینې د هیموګلوبین په کچه کې د هغه انجونو په نسبت باندې چې هغه په دې نورو دوو ولایتونو کې د کال نه کمې ګولۍ اخیستي دوی هیموګلوبین کچه د هغوی په نسبت باندې زیاته وه.
هغه څه چې وړیا مفت دي یو شمېر کسان ډېر بې قدره ورته ګوري، البته ارزښ نه ورکوي، حال دا چې دا کوم ګولۍ چې انجونو ته ورکول کېږي دا په پیسو اخیستل شوي، په دې کله دوی ته معلومات ورکوي چې هره ګولۍ باندې څو مصرف سوی ده؟
ډیره ښه پوښتنه ده. دغه د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ که دوی په بازار کې اخلي، ځکه بازار ته هر قسمه ټابلیټ یا ګولۍ مختلفې کمپنیانې په مختلفو کیفیتونو باندې وړاندې کوي عرضه کوي، نو د دې په خاطر باندې چې دا داسې یو حساس پروګرام دی بل خصوص د نجونو لپاره، دغه ګولۍ موږ په پریس په نوم باندې یو جزیره ده په انګلینډ کې، دې په خاطر چې دې مسؤلیت نه موږ مطمئن اوسو ډاډمن اوسو دا ګولۍ هلته اخیستل کېږي. تاسو باور وکړئ چې دا کله راځي دغه ګولۍ یو ګولۍ موږ د 15 افغانۍ باندې تمامېږي. ښوونځیو د زده کوونکو څخه او د والدینو څخه دا هیله ده چې په دې باندې په کال کې تقریبا 8 میلیارده افغانۍ یا 10 میلیارده افغانۍ لګښت راځي. والدینو څخه مې دا هیله ده چې خپل بچي وهڅوي چې دغه ګولۍ څخه استفاده وکړي، او زده کوونکو څخه مې دا هیله ده چې مغز دوی شمې پوره چې مشخصه ورځ ده چې دغه ګولۍ د استاد پښتون کې د یو ګلاس پاک اوبو سره واخلي تر څو دغه مایبون کې ستونزې څخه پاینده کې دوی مخنیوي وشي او دوی تخلاص.
دغه د کمخونې ګولۍ ستاسو په ښوونځي کې انجونو ته ورکوي، دا په عمر پورې هم اړه لري؟ له څو کلنې نه تر څو کلنې نجلۍ پورې باید دا ګولۍ وخوري؟
د وینې کمښت داسې یو ستونزه ده چې د ژوند لومړۍ ورځ نه د ژوند تر اخره پورې نر او ښځه دواړه پرې اخته کیږي. خو دا چې په کم سن کې په کم سینی ګروپ کې یا په کوم عمر کې کوم جنس ته زیات تهدید واقع کیږي، هغه دغه درې ګروپ خلک دي چې یو ځوان انجونې دي چې دغه عمرونه د 18 سنو نه پورې وي، او بل چې دی شیدې ورکوونکي او حامله مورګانې دي، او دریم چې دی هغه خلک ډېر ورته مساعد دي چې هغوی داسې غذایي موادو څخه استفاده کوي چې هغه د اوسپنې فولیک اسید مقدار پکې کم وي. دغه درې ډلې خلک چې دا ډېر مساعد دي او ډېر پخته کیږي. نور د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه استفاده کول په هر عمر کې یعنې د ژوند لومړۍ ورځ نه تر ژوند اخیره پورې هم نارینه استفاده کولی شي هم ښځینه استفاده کولی شي.
اوس که درته وایي چې له دغو ګولیو سره په خوا کې نور کوم خواړه دي چې د غوب خوړلو سره کم خونینه ځانونه ژغورلې سو؟
ډېر ښه پوښتنه. درې مهمه ستراتیژي لري چې هغه کې یو د سپلیمنټیشن یعنی د ګولو او د شربتونو او د پښکار دی ورکول یا سپلیمنټیشن یعنی باید همدغه اوسمنه فولیک اسید به د خولې د لارې واخلي. بل چې مونږ د غذایی موادو غنی کېدل یو پروګرام لرو چې همدغه اوسمنه فولیک اسید او زنک او ویتامین ای ویتامین ډی غذایی موادو ته بل خصوص ایوډین چې د مالګه مونږ دغه کو غنی سازي کو په ایوډین سره چې دې څخه به استفاده کوي، ځکه چې ایوډین کموالی هم زموږ ساسو په هواد کې وړي راغټه سنجا د بل خصوص زموږ ساسو خويند مې چې هغه مړ ولادتونه او نور بازي د غلري هغه هم د ایډین کمواله د دین علاوه غوړي چې دي د ویتامین ا ویتامین ډي باندې موږ درکو غني کوزه کې زموږ په 2013 کال کې سروې کړې تقریبا 95% مې د ویتامین ډي په کمواله باندې اخته دي او 30% ماشومان زیات خلک د وړو څخه استفاده کوي دي ته په تغذیه په علم کې سټیفل فود وینا غذایی مواد هغه په زیاته پیمانه باندې استعمالي کې غوړي دي او مالګه دا غذایی توکي دي او بل خصوص وړه نو وړه هم موږ په وسپنه فولیک اسید زینک او ویتامین بی 12 په دغه ویتامینونو سره غني کوو د دوی څخه به دوی استفاده وکړي د ګولو څخه علاوه بل سټډي چې دا هغه ته موږ ډایورسفیکیشن او یعنی مختلف غذایی مواد څخه استفاده وکړو یو کورنۍ که هر څومره ښه اقتصاد لري باید همیشه د غوښې څخه استفاده وکړي همیشه د وریجو څخه استفاده وکړي یعنی په خپل ځای ساته غذایی موادو کې د مختلفو غذایی موادو څخه چې په هغه کې پروټین شامل وي په هغه کې کاربوهایډریټ شامل وي په هغه کې شحم شامل وي په هغه کې منرالونه ویټامینونه شامل وي نو د دغه غذایی موادو څخه باید استفاده وشي ترڅو په اوږدمهاله کې موږ د اوسپنې فولیک نه یوازې د اوسپنې فولیک چې د کموالي سره نور هغه مهم کوچني غذایی مواد چې ویټامین ای چې یو غټه ستونزه ده پکې یعنی که چېرته دوی د مختلفو غذایی موادو څخه په سړي ساتل غذایی رژیم کې استفاده وکړي ان شاء الله دغه یو قسمه په د کوچني غذایی موادو په کموالي په ستونزه باندې چې په هغه کې د یورین کموالي ده د د اوسپنې فولیک اسید کمواله دی او نور د ویټامین ډي کمواله دی هیڅکله به دوی اخته نشي.
درنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې د کمخونی پټه واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل ژوند کې تعادل ته پام کوئ؟
او تعادل مراته او تعادل باید هر یو کس ملات کی
ولی ځینی کسان په خپل ژوند کې تعادل په نظر کې نیسی؟
یار تعادل خو اصلا ډیر سخت ده، ځکه درته هم چې تعادل ډیره مشکله نه په اولادو کې کیږي نه سړی خپل کولای شي نه دا تعادل سره رسولای شي.
او د تعادل یا توازن په اړه اسلام څه حکم لري؟
په ټولو شانو کې مونږ ته الله جل شانه تعادل حکم کړی او دا امت علی تعادل امت پیدا کړی، دې ته امت وسط ویلې ده.
خو ګوریدونکو، نن هم دې موضوع ته تمکیږو چې په ژوند کې تعادل څه ګټه لري، کوم کسان چې تعادل په ژوند کې په پام کې نه نیسي کوم ستونزې جوړوي، او څه وکړو چې یو متوازن ژوند ولرو. د دې موضوع د لارې سپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د یو دینی عالم نظر او په پای کې د اروایي مسایلو لوي وکړو سره مرکه لرو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې. را سره اوسئ.
خوګو دوستانو، توازن، برابری او تعادل چې مترادفې کلمې دي، د ژوند له مهمو اصولو شمیرل کیږي. په پرمختللو ټولنو کې کورنۍ په خپل ژوند کې تعادل ته خاصه پاملرنه کوي او د ژوند په ټولو چارو کې تعادل ساتي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک په هر کار کې یا افراد کوي او یا هم تفرید، چې دا کار هم ځان او هم ټولنې ته مشکلات جوړوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان مو وختلی چې دی په خپل ژوند کې تعادل په نظر کې نیسي کنه، لا نوموړي به واورو.
یار تعادل خو اصلا ډیر سخت ده، ځکه درته هم چې تعادل ډیره مشکله نه په اولادو کې کیږي نه سړی خپل کولای شي نه دا تعادل سره رسولای شي. تعادل ډیر سخت کار ده. اول زه خپل شخصا زما تقریبا پک بچان دي، په هغه کې زه نسم کولای بل سره بسنګ وکړي. بچانو کې زوی روان لګران چې کورسونه وي، هغه ته جمپر مخلم، باسیکل مخلم، دوه چلک شوخ دي، هغه ته هیڅ شی نه اخلم. او داسې مې بدم راځي چې صدرته چولې ما خبر نه مني. تعادل به څنګه سره راولي؟ موږ نه فرق راځي، حتمان راځي. که هر څوک دي کې فرق کولای شي، که ولا چې هر څنګه سخت سړی وي هم تعادل نشي مراتولای نشي.
ځینې خلک وایي چې د ژوند په ټولو چارو کې تعادل ساتل ستونزمنه خبره ده او اکثره خلک دا کار نشي کولای. خو ځینې نور بیا په دې اند چې هر څوک کولای شي په ټول ژوند کې تعادل یا توازن مراعت کړي. او داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې د ژوند په هر برخه کې تعادل ته ځانګړې پاملرنه کوي. په همدې د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زئی داسی وای
تعادل باید هر یو کس ملات کی
لمرګر سره په ناسته پاسته کې په ټولنیز ژوند کې په ټولو مراد کې به تعادل مراد شي. زه لمرګر سره په سیل او چکر باندې ځو او الته چې د سیل او چکر څومره خرچه راځي هغه په اصطلاح باندې 50-50 پر یو کس باندې تقسیمو، نو یو تعادل مده ده. د جامو او خوراک د شیانو کې اسراف نه کوم. طبي خبره ده کله چې د دو یا د خاص کر د خپل کورنۍ سره سړی تعادل په نظر کې ونیسي ډېره خوشاله زندگی تیریږي. کچانه کړه تجربه دي
په ژوند کې تعادل ساتل انساني ژوند ته آرامتیا ورکوي او د خوشحالۍ سبب ګرځي. په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې د تعادل د نه ساتلو څخه یې ډېرې بدې تجربې لیدلې. له هغې جملې څخه یوې هم د لغمان ولایت اوسیدونکی عبدالله دورانی ده چې خپله ترخه تجربه تاثیرات بیانوي.
تعادل په اړه زه درته خپله یو خاطره وایم. تازه مو په یو ځای کې کار پیل کړی او ګډ کار مو کولو. زموږ یو همکارو هغه سره په ډېر یو واړه موضوع باندې زما هغه ترمنځ برخورد رامنځته شو. په هغې برخورد کې ما تعادل مرات نه کړو، ډېر تیز ولاړم، مینروي مې ونه کړله. اوس هغه د ما یو ډېر ښه دوست جوړ شوی ده. هر وخت چې ورسره کینم که څه هم هغه به په دې اړه فکر هم نه کوي، خو ولې زه په هغه خپل کار باندې پښیمانه یم. یو احساس د کمتري کوم د هغه په مقابل کې. ما وروسته ترنا بخنم غوخته ده، خو لزړه می تسکین شوې نه ده. دا رته یو ترخط تجربه ده. زه به بیا حتی په جنگ او جدل کې به هم زه کوشش وکم چې تعادل مراد کما، ځکه ما ځان لیدلې ده.
په هنوای کغواړي چې له هر اړخه آرام ژوند ولري نو په ژوند کې تعادل مراد کړي. پرویه مصرف حتی مینا او جنگ کې هم باید تعادل مراد شي. د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب په دی اړه وایي:
په ځوان کې خدای تعادل سره برابر نه کې د ځوان مخته نه ځي. باید چې موږ د سی او شی غوره کو د سی او روکو سی هغه موږ لپاره هم تعادل یعنی برابري وسی. په کور کې ماحول کې په کلی کې په جماعتو تعادل باید په نظر کې ونیول. ټولو کورنۍ له ټولو خلکو نه له ټولو رونه نه خواندو نه دا جما خواهش ده چې تعادل وساتو. باید په هر شي کې وي، ځوان په ټولو برخو کې.
اسلام هم د تعادل دین دی او ډېر تاکید په توازن او تعادل کوي. همداشان دیني عالم عبدالغفار بیدار رحمت زای په دې اړه وایي:
الله جل شانو قرآن کریم کې فرمایي ان الله امر بالعدل والاحسان. الله جل شانو د ژوند په ټولو اموراتو کې په عدل باندې حکم کړی. دا الهي حکم ده. تعادل انسان په ټول د ژوند په ټولو اموراتو کې به ساتي. هغه که په ویناو کې، هغه په کردار کې، هغه که په خوی کې، هغه که په خوراک کې، هغه که په کورنۍ ټولنیز ژوند کې، په ټولو شانو کې موږ ته الله جل شانو تعادل حکم کړی او دا امت الله تعادل امت پیدا کړی. دې ته امت وسط ویلې ده. حدیث پاک راځي نبی اسلام ته کلم کارونه پیښ شوی دی، سخت کار او ټیټ کار او درمیانه کار. نبی علیه الصلاۃ والسلام درمیانه کار اخیسته.
درنو اوریدونکو، دا چې خلک په دې اړه څه وایي دا مو خلکو نظرونه مراټول کړي په ګډه یو.
سوال سپیشلی د میدان وردګو زما په نظر تعادل په ژوند کې یو حتمی شی دی، ډیر مهمه ده او باید یو سی، ځکه څومره چې مونږ او تاسو پیګو د اسلام دین هم د تعادل دین ده. په هر برخه کې د ژوند مونږ باید تعادل ولرو او تعادل مد نظر ونیسو.
نوم خالد الفت، غزنی ولایت اوسیدونکی یم. ژورنالیزم پوهنځی محصل یم، کندهار پوهنتون کې وروستی کال. تعادل خو په ژوند کې ډیر زیات اړین دی. یعنی هر شی باید په تعادل په برابروالي باندې وي. په ژوند کې اضافه والی ښه کار نه دی، یعنی په ژوند کې افراط کول ښه کار نه دی.
نوم می نادیه ده، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. تعادل چې دا ډیره ښه خبره ده، باید هر انسان کوښښ وکړي چې د ژوند په هر اړخ کې باید تعادل په نظر کې ونیول سي. که په نظر کې ونه نیول سي نو د بیلابیلو ستونزو او مشکلاتو سبب کیږي. نو ډیره ښه خبره ده چې تعادل باید په نظر کې ونیول سي.
خوب اوریدونکو، دا چې ولې ځینې خلک په ژوند کې تعادل نه مراتوي او په ژوند کې د تعادل نه مراتول کوم ستونزې جوړوي او دا چې په ژوند کې تعادل مراد شي کومې حل لارې ورته موجود دي، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د اجتماعي مسایلو کارپوه استاد محمد الله آرین سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام را بولم.
آریا
ریان صاحب په پیل کې به راته دا وایي چې تعادل یعنی څه. تعادل په اړه معلومات راکړه.
ما عجیبه موضوع مراخسته. موضوع د ډیره لویه خو لنډ چې وایي تعادل ژوند د تعادل تر ټولو لنډ تعریف ژوند ده. کله چې د ګاندي خبره ده وایي تر ټولو موافق ژوند دغه ده چې خلو رفتار او کردار دا ټول د هارمونی د بټنو په شان ورته عمل وکړي. یعنی هر شي ته د هغه د ارزښت په اندازه ارزښت ورکړي. مهمه نه ده چې ته ځینې شیان ډیر واړه شیان ډیر غټ ونیسي، ځینې ډیر غټ موضوعات ته ډیره وړه فکر وکړي. تر ټولو مهم اصل د یو بریالي ژوند هم تعادل ده.
ځینې خلک البته په ژوند کې تعادل نه مراد کوي. علت په څه کې وي چې دوی تعادل نه مراتوي؟
د بیلګې په ډول د تعادل لپاره څو سلسله مراتب دي. بی هدفه ژوند، د موږ اکثریت خلک بی هدفه ژوند لري. کله چې ته په ژوند کې تعادل غواړې ته باید ژوند ته هدف ولرې. د بیلګې په ډول یو کس دی ورزش، دی په ورزش کې بیا عادي ژوند ټول هیروي. ته ورزش وکړه، ورزش د صحت لپاره ګټه ده، د ژوند مهم ضرورت ده. ولې د ژوند نورې چارې هم دي چې ته څومره وخت باید ورزش ته ورکړې، څومره مطالعې ته. موږ نه یوازې تعادل په ګټو نه پوهیږو، تر اوسه پورې تعادل د یو ژوند د مهم بحث په توګه را مطرح شوی هم نه ده. اول ځل ده چې زه له تاسې نه اورم چې موږ په تعادل باندې خبرونه لرو. او تعادل وړه موضوع نه ده. تعادل په ژوند کې، تعادل په کار کې، تعادل په اخلاقو کې، تعادل په کرکټر کې، تعادل په راکړه ورکړه کې، په دې ټولو شانو کې مهم ده.
اوس پراشو دې ته چې که تعادل مراد نشي په ژوند کې کوم مشکلات به ځان ته او ټولنې ته جوړ کړو؟
د تعادل نه مراد اول به له دې را شروع کړو چې ځان ته څه زیانونه پېښوو. ښه، رواني سټرس یا فشار ده. تل به ته په یو ګنګ سرګیچ حالت، تل به داسې فکر کوي چې زه یو ناموافق انسان، تل به داسې فکر کوي. کله سړی په ځان کې ورکیږي، ګوره دوه ډوله حالتونه دي. یو کله ځینې ځان ورکوي، ځینې په ځان کې ورکیږي. همدا دواړه حالتونه د تعادل د نه مراد لاسه رامنځته کیږي. ټولنیز اضطراب، ته به تل داسې دوه زړی، هېڅکله ته تصمیم نشي نیولی. په افغانستان کې اکثریت خلک رواني مشکلات لري. د رواني مشکلاتو د اکثریت العامل د تعادل پام کې نه نیول دي. یو ځوان له یوې پیغلې پوښتنه وکړه، وظیفه لري، درس وایي، اقتصادي وضعیت یې ښه ده، مګر په رواني لحاظ سم نه ده، دوه زړی ده، تصمیم نشي نیولی. علت تعادل ده. د تعادل په پام کې نه دی نیولی. یا د دفتر د کار تر اغېز لاندې ده، یا د حالاتو تر اغېز لاندې ده، یا د اجتماعي ژوند تر اغېز لاندې ده، او یا دا ده چې تل د نورو په خبرو فکر کوي، حال دا چې زه ځان ته ژوند کوم. هر څوک په ټولنه تاثیر لري. بې نظمه ډرایور په سړک کې د رابندۍ لامل، په کور کې د یو کس بې نزاکتي د ټولې کورنۍ د خفګان لامل کی، او ډېرې وړې وړې سهوې دي چې موږ کړي، چې موږ له غټ مشکلاتو سره مخ کړي، مستقیم اغېز ده. او د تعادل نه مراد ده چې موږ ټولنه په دغه بد حالت کې ده.
آریان صاحب، اوس به راشي پوښتنه، که تعادل مراد شي کوم ښېګڼې او ګټې به لري؟
که تعادل مراد شي، تر ټولو غټه ګټه ټولنیز نظم ده. بله ګټه منظم ژوند ده. ته چې کله ژوند ته هدف وټاکې، ژوند ته د مسؤلیت ټکي تعریف کې، څه دپاره ژوند کوم، چاته ژوند کوم، در چې کله وکړل، نه یوازې تا ځان ته خیر ورساوه، د تا نظم، د تا رواني سکون، د تا ټولنې ته ګټه رسوي. بله مهمه خبره دا ده چې موږ اکثریت خلک په داسې ځایو کې دي چې حد اقل د 50 نفرو په اړه تصمیم نیسي. یعنې که ته پلار هم یې، ته میرمن جمع دوه درې ماشومان 50 نفره شو، د دوی په اړه ته تصمیم نیسي. که تا تعادل مراد کړی، مسؤلیت پذیره ژوند وکړي، با هدف ژوند وکړي، د دوی په اړه ته معقول تصمیم نیسي. او د غلطو فکرونو یا د رواني سټرس ښکار کیږي.
بروسي پوښتنه داس مطرح کوم، کوم حل لارې پیشنهاد کو چې هغه کسان چې تعادل نه مراد کوي هغه هم متوجه شي او دغه تعادل مراد کړي؟
دوی ته زه یو ښه مثال د تعادل د نه مراد په د مرغانو کې ورکوم. موږ په کلیو کې لرو چتی ورته وایي، یو شته د دې چتی ټول ورځ کار داده چې یو شاخه راپورته سبلته، لبل راپورته سبلته، لبل راپورته، ټول ورځ ټول ژوند دا پام دې کې مصروف دي. تعادل نه مراد کړي. خو برعکس، بیا یو بل مرغ راځي په یو شاخ کې، نه یې میوه خوري، یا یې لرګی ماتوي، یا پکې ځالې راځي. د ژوند د مانادار لپاره، د دې لپاره چې موږ ژوند متعادل ژوندم کړی، متوازن ژوندم کړی، ژوند ته اهداف وټاکو، با هدف ژوند دا یو مسؤلیت پذیری. کله دې چې په دې فکر وکړي چې زه څه ته ژوند کوم، دا پوښتنه ځواب کړه ځان سره. کله دې چې دا پوښتنه له خپل فکر سره چې ته پکې مصروف یې، دې ته ځواب پیدا کړه، ته متعادل ژوند لرې. چې نور دنیا چې اسمان ته خطرې په تعادل خطرې، چې اټومې جوړ کړې په تعادل جوړ کړې، چې کشفیات یې کړې په تعادل کړې، دوی ژوند ته د مساواتو، د موازنې او د تل له هندارې کتلې.
ډیره مننه.
خوګوریدونکو، دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
پلارا د خدای د پاره دماشومانو راتون کتارا موری اپلارا نخده دفارا دماشومانو راتون کتارا دماشومانو راتون کتارا ماشوم زرغونشی دو اکسین ساس کی ورتاج وندونشی پام چه تره پاته ماشومانشی چه لوشی گلگل چه خزانشی چه خراوانشی دجوان پلارا ده ماشومانو راتون که تارا موری افلارا دخدای دپارا ده ماشومانو راتون که تارا شان حلال دے لگو زن مخا پریمی وکے گی ستاسے ما شنبا کرا لوئی دی چھ داد و ساتھ کی یہ اس کلیارا دے ما شمانو رتلوں کہتا